احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. نن د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه ده او د دې په درشل کې طالبانو له نړیوالو غوښتي چې بشري مرستې له افغانانو سره وکړي. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. په دې اړه تر اتمی بجو وروسته پر دې مسلې بحث لرو چې علت یې څه دی.
د طالبانو کابینه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په چورلس کې شامل دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په کوم نړۍ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خلک اندېښمن کړي.
هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه پمونه د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي.
او راشد خان خپل سلامه وکټه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه. ټاکل شوی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبرې وشي. ماسکو او دوشنبې د افغانستان په برخه کې د ګډ همغږي د ریسمنه سره وکړه او اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان ډلې ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسیدلی په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ښځینه سیاستوالې نه یوازې له صحنې ایستل شوي بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې لاوروف او مهر الدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکو او ځینو نورو غونډو پریکړې باید په همغږۍ سره عملي شي. لاسرز مخکې د ماسکو په غونډه کې روسي وویل ک طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت پر رسمیت پیژندل غواړي نو بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو تغاړه کیشتي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو ورونو کې 128 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل ک تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به ځپل شي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دي او ګواښ یې کړی که د دې ګوند مشر صاد رضوي له بنده خوشې نه شي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. معترضان همداراز غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هېواده وایستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت له کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړل شي چې د عوامو ورځني ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور د لارې دولت وننګوي. د تېرې اونۍ په ترڅ کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لږ تر لږه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغه معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغه موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 26 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرولو معامله فسخ شوه له مکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 د څرګندونې وکړې. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه راخله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
فکر کوم څه چې پېښ شول که یې انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسه زموږ یو ډېر ډېر با ارزښته شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په ځواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. په روسیه کې په تېره سپتمبر میاشت کې له 44,000 زیات کسان د کووېډ 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. د روسیې د احصایې ادارې روستات پرون دا اعلان وکړ. له دې سره د کرونا وبا له پیله په روسیه کې د کووېډ 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 422,000 کسانو ته ورسید، چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره شي. د روسیې د حکومت د کرونا ضد ادارې پرون له دې مخکې د کرونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,6,220 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,01 تنه ښودلی و. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسي چارواکي د کرونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. خبرونه وو دا او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو جک پوره چارواکی له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري شمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوهیل شاهین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جیشل هیوادونو نوې سرمشیزه پیلېږي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو راوروسته د جیشل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوي سوهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1,000,000,000 مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جیشل په آنلاین سرمشري زکه کړې وه. ښاغلي شاهین پرون د لړم په 10 پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دو اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د ژنیف په کنفرانس کې له دې هیواد سره کړې وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشرې وویل چې دا مهال 3,000,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. ښاغلی شاهین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دی له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10,000,000,000 شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالیې وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24 نیټه پر کابل ولکه ټینګه کړه، متحدو ایالاتونو د افغانستان نږدې 9,500,000,000 پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانې وزارت د تلې په 20 وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته څرنګه چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې وه درناوی ونه کړي. د خزانې وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، سوهیل شاهین ویلي چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړیکو اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویاند افغانستان د سکم 10 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. که چیرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وای نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدې. طالبانو په دې برخه کې هڅې هم پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د 14 هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت یې نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه تر اتنیمو بجو وروسته د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بحث اورېدلی شئ. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان قضایي سیستم او له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه لیکنو ته کتنه پکې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونه په باور د طالبانو له پخواني رژیم شل کاله راوروسته او د جمهوریت نظام له سقوطه نږدې 2.5 میاشتې راوروسته لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ و خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې. لګښتې زیات او فساد پکې روان و. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو باندو کې او حتی په ځینو ښارونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوږدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پریکړه کوله فساد او لګښت هم پکې کم و. خو د خپرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامي شریعت پلي کوي خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیریشي. هر عالم او د دینی علومو پوهه په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونه د یو شمیر کسانو خبري راخستې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخې ته راغونډ شوي دي. ځینې وایي چې هیله من دي چې د طالبانو محکمه به د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمې د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پریکړې په ټولنه کې د اغیزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لور ته هم یو شمیر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بله برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافاتو سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تأمین ته پاملرنه وکړي. د لویدیز وی بلې خبرونې ډیپلوماټ بیا په خپل نوې غنه کې افغانستان ته د مرستو د رسولو مسله راخستې راولې کې تر سلو میټریک تنه کومکی مواد چې باید افغانستان ته انتقال شوی وای د ازبکستان په سرحدي ښار ترمس کې په ګودام کې پراته دي. په دې اړه د ازبکستان او روسي چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړي دي. د ډیپلوماټ د لیکنې له مخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري ویلي دي چې د افغانستان داخل ته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازې لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنري د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمې، کمپلي، پلاستیکي فرشونه او یو شمېر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شاغلی بلوچ له کابل غوښتې دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په دې برخه کې د مرستې وکړي چې دا شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلوماټ د لیکنې له مخې د طالبانو په ادارو کې ټینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسې له دې ډلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري باید مرسته وکړي. توا مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود يهودانو لړلې و لا افغانستان تر وټولو وروسته البانیا ته رسیدلې ده. هغه ویلې دي اوس لارې ساري چې کاناډا ته د تګ امکان ورته برابر شي ټول خپل بچانو سره یو ځای شي. میرمن مرادی دریاتیا کلنه ده او لخپل شپږو خپلوانو سره له افغانستان څخه البانیا ته رسیدلې ده. احمد تکلو په دیاله نور چوسیات
لدی مخکې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف وروستی یهود و چې په تیره تله میاشت کې له افغانستانه ووت، خو پرون روښانه شوه چې یوه بله یهوده میرمن تووا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې وه. دا دریاتیا کلنه میرمن تیره اونۍ له افغانستانه ووتله او اوسمهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې افغانستان ډېر ورته ګران دی.
له افغانستانه ووتم خو خپل هیواد افغانستان ډېر راته ګران و. کله چې وتلم سترګې مې له اوښکو ډکې وې. له وطنه ووتم کندز او مزار ته مې وژړل. د سفر په حال کې مې په الوتکه کې هم وژړل.
تووا مرادی له خپلو شپږو خپلوانو سره د البانیا ګولیم ښار ته رسیدلې ده، خو دا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم یهودان دي که مسلمانان. نوموړې په کابل کې د یهودانو په یوه کورنۍ کې زیږېدلې ده او د خپلې کورنۍ له لسو ماشومانو څخه یوه وه. هغه په 14 کلنۍ کې له کوره وتښتېدله او له یو مسلمان سړي سره یې واده وکړ، خو خپل مذهب یې بدل نه کړ. او حتی په کابل کې د دې ټول ګاونډیان خبر و چې دا یهوده ده. نوموړی اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړه شي، هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشحاله یم چې خپلو بچیانو ته ورشم. بچیان مې خواره واره دي، یو په یو ځای کې بل په بل ځای کې. سترګې مې له اوښکو ډکې وي.
تووا مرادی او خپلوان د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1980 کلونو کې له افغانستانه وتلي وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. تووا مرادی وایي چې په تیرو 500 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
کومې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
په خوس کې ګڼ خلک د بیکاری او بیوزلی لکبل له سنتو سره مخامخ دي. هغه د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شمې پرانشت کې دوه سره دي، دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکوم رسي وشي. بل لور ته په خوس کې طالب چارواکي وایي د ولایت تم رسي را روان دي او لره رسیدو وروسته به لکم توپیر پرته پر مستحق کورنوي وي بشل شي. تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پر رانږدې کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېر زیاته اړتیا لري. د ژمي پر راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لاسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې مخپل سامان خرڅ کړی دی میک په سپر ویډیو دی میک معلولینو چا دوله سرګې چا دوله پخې چا دوله لسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړې مرسته وکړی چې په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې یو ژمی روان دی. خوست ډېر سوړ دی، غریز علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی. څوک سبب بود یا سره نه دی بود.
بیکاري د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا 90% خلک به زموږ ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس ژمی روان دی.
خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای په داخل د افغانستان کې خو دې موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خو داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وساتی شو څو موږ خو د هغه خپل کورنۍ د حلولو نه پکه پیدا کړې وي.
پوښتنه دا ده چې څرنګه کیدلای شي د بېوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله یې افغانان نشي کولی د دې ځای کرنیز پیداوار، وچې او تازه میوې، زنغوزي او همدارنګه نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابانه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې دې ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي به ورسیږي. مرستې د ټولو د خوست میشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست میشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 13 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان سلمه وکټه هم اخیستې ده او یو ریکارډ یې ټینګ کړی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د نظام له بدلېدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی دی. د یو شمېر خلکو په خبره پخوانی حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د ښکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګدانې او توپان جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی و. خلک دا ویره لري که دا ښکار په کونړ کې هم داسې روان وي لکه چې پیل شوی دی، د ماهیانو نسل به ورسره ورک شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوی. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګدانې په نوم دوایي بمونه چې خلک سیند ترګزاري او هغې سره میان د مینځه ځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره هغه واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځه ځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کړي او میان دې ونیسي، ځکه دغه مرګدانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دا هم ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلی او دغه اوبو ته گذارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې دې د منځه وړي.
خلک ویره ریکه چیرته د توپان جالونو، مرګیدانو او ډیزلي برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وایي د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سیند کې به د کبانو 50,000 بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي، خو هغوی هم ډیر زر لخپل کړي ژمنې په شاشول. په کونړ کې طالب چارواکي بیوایي دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو ښکارا کیږي نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه باره کې زمونږ والی صاحب هم جدي دي هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ولسوالو ته وایي چې دغه کار مخنیوي وشي که کمزای کې شوی او ان شاء الله بیا به تکراریږي نه
کونړین په داسې حال کې په کوشنی او غټ سین کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
د افغانستان نامتو لوبغاړي راشد خان وکولای شوی چې په شلو وریز کرکټ کې خپل سلم وکټ ترلاسه کړي. راشد خان دا وکټ پرون په عربي متحد اماراتو کې د شلو ورونو نړیوال جام په ترڅ کې له پاکستان سره د لوبې پر مهال ترلاسه کړه. دا لوبه افغان لوبډلې وبایلله. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د دوبۍ په لوبغالي کې تیره شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یوه هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډالو ترمنځ وشوه. په چې افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه یې وکړه، افغان لوبغاړو په شلو اوورونو کې 148 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 148 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله، خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوی چې په شل اووریزو لوبو کې خپله سلمه وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان محمد نبی انتقاد کړی چې ولې په 19 اوور کې کریم جنت بالنګ تراوست. هڅه مو وکړه چې د دې لوبې او د لوبډلې د ترکیب د څرنګوالي په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. خو د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وویل چې افغان بالران په لوبه کې ښه وځلیدل.
افغانستان ښه بالران لري. په دې لوبډله کې د بالنګ یو غوره لوبغاړی شته. دوی ډېر ښه بالنګ وکړ. هڅه مې وکړه چې د لوبې تر پایه پاتې شم، خو نه شو. د ګټلو ویاړ بیا هم د آصف علي په برخه شو.
پاکستاني لوبغاړي آصف علي په 19 اوور کې د کریم جنت په 4 بالونو 4 شپږیزې ووهلې او خپله لوبډله یې بریالۍ کړه. بیگانه لوبه د شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له سکاټلند سره وه چې د 130 منډو په توپیر یې وګټله او درېیمه لوبه به یې د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 له نامیبیا سره وي. دا لوبه په سیمه ایز وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده.
د شلو ورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې په عربي متحد اماراتو او عمان کې روان دي، نن دوی لوبې ترسره کیږي. په یوې لوبه کې چې لومړی پیل شي، جنوبي افریقا له سریلانکا سره لوبه کوي. بل لوبه د انګلستان او استرالیا ترمنځ ده. انګلستان او استرالیا او جنوبي افریقا او سریلانکا د څلور سره لوبډلې په الف ګروپ کې دي. په دې ګروپ کې تر اوسه پورې دوی لوبې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او سریلانکا کړي دي او ویسټ انډیز او بنگلاديش درې لوبې کړي دي چې د جدول په اخیره کې دا دوه لوبډلې دي. د انګلستان او استرالیا لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې هر یو که دا لوبه وګټي نو سیمی فاینل یعنی ما پای لوبې ته به ډېر زیات ورنږدې شي، ځکه چې وروسته یې داسې لوبې نه دي پاتې د دې دوو پیاوړو لوبډلې لوبډلو چې هغه به بیا دوی له سیمی فاینل را ګرځوي. او د بل ګروپ بی ګروپ چې پرونی لوبي وی او افغانستان له پاکستان سره لوبه وکړه نن کومه لوبه نشته. په هغه ګروپ کې لا هم افغانان یو چانس لري که چیرته نور لوبي وګټي چې نور پرمختګ پکې وکړي. په دغه نړیوال جام کې 8 بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسېدلی او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړې. د جی شل سرمشیزه دوه ورځنۍ ده، نن د ایټالیا په پلازمېنه روم کې پرانستل کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. دوی دواړو پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي و به ځپل شي. او په روسیه کې په تېره سپتمبر میاشت کې له 40,000 زیات کسان د کووډ 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوی. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. پوره یوه اونۍ وروسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه، د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و، خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه و وربلل شوي. بلورته د تهران تر غونډې یوه ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماشام په دوحه کې د 14 هیوادو د سفیرانو په ګډون یوې غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت ته په رسمیت وپیژندل شي، شرایط یې پوره دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو غږ وشو چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط ګڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه بودی د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی به لاغلی بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمې هیوادونه د طالبانو دغه حکومت په رسمیت وپیژني؟
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایې باندې راغلي یا د اقل دی باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دغه هم یو ستونزه ده. سربېره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپل طالبان اساسي قانون په توګه منلی چې هغه د شاهي دوران قانون دی، هغه باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بیلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنی یعنی تعلیم اجباري دی ښځو او نارینهو ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خندونه ښځو او جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعجیراتو لاندې راشي. ځکه چې که چېرې ما په اول سر کې تاسو ته وویل چې مثلا نیمه کابینه په تور لست کې شامل وي یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کېږي او صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري حقوقي مفاهیم یې څرګند دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبانو روانې کړي دي، یعنی که چېرته د دوی نومونه له تور لست لري شي بیا څه فکر کوي؟
فکر کوم د وروسته له دې نه چې د دوی نومونه تور لست نه وویستل شي هغه نه وروسته بیا خامخا دوی د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، یعنی خپل مشروعیت لپاره که څه هم موقت وي باید یو اصولي او قانوني لارې ورته برابر کړي. اوسنی نظام چې په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه بې برخې دی. دا تاسو پیږي زم پیږم افغان خلک هم پیږي طالبان خپل هم پیږي او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسي برنامه وه چې تېر نظام نه غوښته طالبان په داسې یو شکل باندې راشي او طالبان هم اشتباه وکړله باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت غالي هی وای بیا هغې نه وروسته چې هر څه دوی په خپل سیاسي نو مابینځ کې کاوه هغه دې کاوه او د هغې ټولو شیانو تر څنګ فکر وکړي که چېرته طالبان د تور لست نه وویستل شي آیا فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي؟ حتی زموږ همسایګان اوسنی چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي. یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو امریکایانو سره یې جنګ وکړو، یعنی هغه یو مشترک کار و مګر په اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره خطرناکه لوبه ده چې افغانستان سره کېږي او که چېرته طالبان دغه خطر نه احساسوي په دې باندې متيقنه اوسئ چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي نه اقتصاد پیاوړی کولی شي.
زرنا صاحب که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څرنګه کولی شي چې خپل روابط بهتر کړي؟
افغانستان کې د سیاسي لوبه چې دا په ټولو بلاکونو باندې تقسیم شوې ده، یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوپریشن اورګنایزیشن طرف ده او بل طرف ته لویدیځ هیوادونه دي. اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویره لري او په یوه حال کې بیا پاکستان ترکمنستان چې هغه د ژبنیو اقلیتونو سره اندېښمن دي چې د غوډي حقوقونه په ځای کېږي نه. همدغه وړ ایران د بل اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظه دی او په داسې وخت کې چې په افغانستان کې دومره لوی بدلون رامنځته شو نو دغه ټول هیوادونه دي تماده نه و چې داسې یو لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي. نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري او طالبان په دغه وخت کې د خدای کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښې اړیکې وساتي تر یو حده پورې د چین پاکستان او روسیې سره د دې اړیکې ښې دي او د کوم میټینګونه چې روان دي نو په دې کې دوی لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې د هغو سره نور هم ټینګې کړي.
د طالبانو تاسو ویل چې هڅې شروع کړي دي له ځینو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوي دي، لیکن د ماسکو په غونډې ته که چېرته راشو د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دې وشو او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وي. د ایران غونډې ته که بیا راشو د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې همغه وي لکه د همه شمول حکومت او بشري حقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازی نه ور بللی. آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره ده؟
زه فکر نه کوم چې دا اعتماد خبره ده. دلته د منطقې د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وه چې دلته د دوی ټول هیوادونو د افغانستان سره سرحد دی او دوی ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نه شي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نه شي چې پاکستان ایران او ترکمنستان ټول دې ته خطر رسیږي او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعدې او د د ساوت ترکمنستان موومنت چې کوم تر هغه دی د اوغیا ته یو غټ خطر موجود دی چې دوی په غوونه د سکیورټي او د اقتصادي لحاظه خبرې کولای شي او هغه غوښتنه چې د مسکو په غونډه کې وشو چې هم شمول او دادی هغه ټول موږ تاسو په افغانستان کې وویل چې دا به چې هم شمولي خو هم شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو بیا په لویدیځ کې هغه دی بل اړخ ورته ګورو
برعکس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه دی
ایران غوښتنه د طالبانو او د روسیې غوښتنه د طالبانو له ډېر متفاوت ده ایران دلیل پا افغانستان کی جنگی هلی ایران پا افغانستان کی ده شیعگان و حقوق بوتا مهم ده ایران پا افغانستان کی سیاسی نظامی او اقتصادی ترونونه لری مخصوصا مشخص سیاسی دلو تا پلی سره یعنی ده ایران گتا او منافع پا افغانستان کی تر روسی منافع پا افغانستان کی دیر متفاوته ده ایران عملا غواری ده افغانستان پا قضایهو که برلاسه وسی ایران داتا ملری لکه چنگه چه طالبانو سره انگاش که وخدله ده دوی ده پخوانی حکومت پا رنگولو که خپل جنگ علیه ده طالبانو پا واکی ورکرله لکه چنگه چه دوی ده وصله استخباراتی معلومات اقتصادی مرسه د سفر او تاسو راتک مخکې لدې نه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمينه برابر کړله فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکی چې دوی د طالبانو په اړه کوي طالبان هم په خپل مغه پخوانی ژمنو باندې ایران سره ودرېږي
د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسی ستانکسی نظر د سره شریکو بیا زرمه صاحب ستاسو نظر اخلي
دوی خود دیر وقت دا کوشش کوي چې طالبان سره تعامل وکړي تا تاسو پام کړی وي د ایران غورستانه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي د ایران رهبرۍ ته نږدې دي لکه د کیهان غورستانه یا نور غورستانه ډېره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تطهیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه حتی ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي طالبان کوی سي بدل سي طالبانو سره کوی سي تعامل وسي خود دوی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان نه دعوت کړی خو دا چې د سې په ساوی هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي نه غواړي چې یو بل مملکت مخ کې سي چې دوی دا وغواړي تقریبا په یو شکل یعنی د رسمیت ورکول یو بونام لري او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کړه د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح ده طالبانو اوس هم څه ویدي ښه څه ویدي تعامل سره کېدای شي نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو د خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نلري چې له ایران سره نږدې شي
زرمه صاحب څرنګه تاسو له دې سره موافق یاسئ چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط ځینې ستونزې لري لکه شاغل ستانکزي څه وویل
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې په یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت ښکېل دی او دوه اړې چې د طالبانو اړیکې د سعودي سره ډېرې ښې وي او د ایران سره ښې نه وي په هغه حال کې په داسې دغه قرار لري په داسې یو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبانو سره پولیس لري او هم د طالبانو سره یعنی د سنی او د شیعه کوم لري او د طالبانو ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري مخکې هم په ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې په سیاسي باندې پانګونه وکړي او هلته خپل انفلوئنس مستحکم ولري نو د ایران د انټرست په افغانستان کې د نور ایران د پر د شینه مهم دي چې د حکومت د ښنه لارو ده او موږ د چابهار لارې په ایران باندې د نړۍ د ټول شینه د ایران د پر د طالبان په اړه مهم دي چې په دې باندې سره خبري وکړي که څه هم دوی یو دي په ډایرک باندې ډایرک روغواړي یا روغ نه دي لیکن دا شینه شته
مننه سر مسب
ازادي په چپو کې پروګرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه موضوع مو ده د سیمه له هیوادو سره د طالبانو اړیکی میلمان مودی شکریا بارکزی او بشیر زرمست. اغلی بارکزی که چرت تاسو تراشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکی شیدی حتی مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره ښه روابط درلودل، دوی ته یې غونډې جوړې کړې وې او په دوحا کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلی دی. دغه اړیکې تاسو څرنګه ارزوئ؟
چین عملا د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې دننه شوی. اشغال یوازې نظامی نه، د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي. البته دوی دپاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړېږي په هغه کې څوک شته څوک نشته، په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي، ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې. چین اقتصادي حضور، چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده، او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي د هغې نه ګټه اخیستل، او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو برج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکي او نورو ملکونو سره، ځکه موږ وغواړو موږ غواړو افغانستان ډېر مهم دی اوم شرق ته اوم غرب ته، نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نه غواړي چې د اویغور دنالته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي، که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد له خوا خړېب اندېښنه نه لري، خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایې لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کې. چین په هر ملک کې تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده. چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه ګذاري په دې معنا باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي. دا شاید چین راځي لکه یو جوک وندې مخلي هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې هیڅ جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پرځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي، ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره، چینایي مسلمانانو سره چې برخورد لري.
مننه زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ له چینایانو سره د طالبانو روابط په کوم حد کې دي؟
داسې ابتدایي خبرې وترې دي تر اوسه پورې، داسې نه سفارت خلاص شوی دی، نه داسې خاص مرستې راغلي، خو 1 میلیون ډالر ژمنه کړې ده هغه چې تقسیم کې په نفوس باندې $2 هم ورته نه رسېږي. خو افغانستان د چین لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه هغه پخانی د ابریشمو سړک یا لاره چې ده هغه د چین لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې تر واخان تر ترکمنستان او بیا تر اروپا پورې دا لاړ شي، نو هغه اقتصاد ته ډېره ګټه رسېږي، افغانستان هم ګټه رسېږي. په پیل حال کې بیا په افغانستان کې چې کوم معدنونه دي خصوصا د $1 ټریلیون کارو باندې چین پانګونه هم وکړي او کړې هم ده، نو هغه د چین لپاره ډېر زیاته ګټه کوي، د افغانستان لپاره هم کوي. بیا برګي صاحب چې ویلي د هغوی سره د ترهګرو ډلو مرستې ونیشي، نو د دې لپاره بیا چین غواړي چې په افغانستان کې یو سټیبل حکومت وي، باثباته وي، نو تر څو دلته ګډوډي رامنځته نه شي او هغه ځای نه او غیر تندروي دانه شي دلته ټرین نه شي او بېرته لاړ نه شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.5 صفحه هم نیولای شي.
دا سدیب سپوکی پروگرام لا سجی راډیو اوري. د پروگرام موضوع مو د سیمله هیوادو سره د طالبانو اړیکی په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی او بشیر زرمست. اخلی پارکسی قطر هغه هیواد چې په سیاسي لحاظ په سیمه کې ډیر مطرح نشکاریده، لیکن د طالبانو له راتک سره او یا د طالبانو سره د سولې د خبرو له پیل سره ډیر مطرح شو، او وروسته تر دې چې طالبان پر کابل واکمنان شول لا هم له قطر سره روابط ډیر زیات دي. د طالبانو له دني کتنې په قطر کې دي، علت تاسو په څه کې ګوري؟
زه فکر کوم چې قطر یولس کاله مخکې کله چې طالبان خپل سیاسي دفتر هلته پرانیسته، او هغې نه مخکې خبرې اترې روانې وې چې طالبانو لپاره د سیاسي او د سولې خبرو اترو لپاره امتحانه شي. قطریانو لپاره هم دا اسانه خبره نه وه په اول سر کې چې دوی ومني، مګر څنګه چې هلته امریکایان خپل بیسونه لري هلته د امریکایانو لپاره اکسس اسانه و، تګ راتګ اسانه و، او هغوی لپاره هغوی خپل ستراتیژیکي ګټې ساتل مهم دي لوی او ستر قدرتونو سره. صحیح ده چې خطر خپل یو پیسه دار ملک ته راما یوازې په پیسو باندې دوی تیز څه نشي کولی. که چېرته مهیر نه شي سربیره پر دې چې قطر ډېرې پیسې درلودلې، مګر هغه ټینګلې وضعیت چې د سعودي او قطر په مابینځ کې پیدا شو د دوی په دوکانونو کې د خوراک مواد لا نه وو.
په همدې برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته له دې چې طالبان واکمنان شول په افغانستان کې لا هم ولې قطر مهمه ده؟
زه په اکثر مواردو کې د بلجو صاحب سره موافق یم، اضافه کوم چې قطر په عربي هیوادونو کې تر ټولو هغه یو هیواد دی چې د پاکستان سره تر ټولو زیات ښې اړیکې دي، او تک په قطر کې اوسېږي او پاکستاني نو قطریان ستاسو ډېر زیات احترام کوي.
د افغانستان درو نورو ګاونډیو ته راشو، په شمال کې اغلی پارکسی تاجکستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو له رژیم سره ډیر سرسخت مخالفت کوي. د تهران په غونډه کې هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل اختلاف څرګند کړ. دا خراب روابط په تر کله دوام کوي؟
کوم چې تاجکستان لپاره هم اثر خبره نه ده چې وګوري چې په افغانستان کې د سیاسي نظام هغه نظام دی چې تاجکستان سره سربیره پر دې چې ښې اړیکې نه لري. ډېر خاص کر تحرکات سرحد په برخه کې دوی سره شته، حتی د حملې کولو مسایل هم د طالبانو لخوا او هم د تاجکستان لخوا څخه اوته، یعنی ډیپلوماتیکې اړیکې هم د دوی په مابینځ کې ډېر سربیره پر دې چې یعنې په هغه ستره کچه باندې نه وه، خو یو څه څه هم وه خراب شو. د دې کچه هیر نشي چې تاجکستان پخوا هم د شمالي تلوالې یا مقاومت چې دوی ورته وایي د هغې کوربتوب یې کاوه، او هغه سیاسي مشرانو ته یې پناه ورکړې وه، او د تاجکستان د خاورې او میدانونه به هغوی کار ورنه اخیسته. دا هم کیدای شي یو وجه او لامل یې اوسي چې تاجکستان لپاره هم دا د منلو وړ نه ده چې د دوی سیاسي پخوانی مکلفین په افغانستان کې تر جګړې لاندې اوسي، او دوی هغه نظام سره همکاري وکړي چې د هغوی سره جنګیږي. خو زه فکر کوم چې دا نه تنها یوازې تاجکستان بلکې ازبکستان او ترکمنستان هم ډېر ښه زړه د طالبانو نه لري.
د ترکمنستان او ازبکستان برخې ته به بیا راشم، د تاجکستان په برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړیکې به د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ همداسې ترنګلې وي او کنه څه حل لاره به ورته پیدا شي؟
تاجکستان سره افغانستان ډېر یو ضعیف پوله لري، او تاجکستان خپل هم یو ضعیف حکومت دی، یعنې داسې پیاوړی حکومت نه لري لکه منطقه کې چې نور حکومتونه لري. د تاجکستان اکثرو چارو کې د تاجکستان روسیا ډېره مهمه ده، که د روسیې سره د طالبانو اړیکې ښې وي نو د تاجکستان سره اوتوماتیکلي کی کیږي.
اغلی بارکزی، ازبکستان هم له افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، برښنا په افغانستان باندې خرڅوي، او همدارس ډېر دې ته لیواله و چې د حیرتان بندر لاره به افغانستان اغسی له چین سره وصل شي. ازبکستان څه انتظار دی د طالبانو د طالبانو له رژیم څخه توقع لري؟
زه فکر کوم چې ازبکستان خپل غوښتنې په اول قدم کې وړاندې کړل. هغوی غواړي چې خپل سرحد محافظت وکړي، افغانستان سره اقتصادي اړیکې ولري، او د دې تر څنګ دوی هغه ګارانتي د طالبانو چې غواړي چې طالبان نشي ورکولی. هغه په دې معنا چې د ازبک جنگیالی چې کوم په افغانستان کې دي ازبکستان ته د خطر ورونه ګرځي، او سربیره پر دې د داعش د ورتاک موضوع هم ازبکستان ته ډېره مهمه ده.
زرمت صاحب، یو بل ګاونډی مو ترکمنستان، حتی په هغه وخت کې چې د مجاهدینو حکومت و په نبی یمه لسیزه کې، په هغه وخت کې هم له پاکستان سره د هڅې کولې چې د ټاپي پروژه تیره شي. په اوس وختونو کې چې په افغانستان کې طالبانو امنیت ټینګ کړی دی، او په هغه سیمه کې چې د ټاپي پروژه تیریږي امنیت هم ټینګ دی، څه فکر کوئ چې آیا دا امکانات شته چې له طالبان سره د ترکمنستان رابط دومره ښه سي چې دغه پروژه ژر تر ژره پیل شي؟
تاسو فکر کوم چې کومه تاسو د دې په ځای باندې چې یو هیواد وڅېړئ چې مثلا راته پرېس لري، دا نه به خدای وي چې موږ تاسو په د ټول سره راټول کړو. هغه یو مهم شی چې په دې منطقه کې دی، چې هغه د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن دی، چې په دغه منطقه کې یو بیل قدرت رامنځته شوی دی چې هغه هم اقتصادي دی او امنیتي دی. هغه وڅېړو. نو په هغه کې د سنټرل ایشین ریپبلکس یا د منځنۍ آسیا جمهوریتونه چې دي، د غوډي د غازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې ده، او د غوډي د تجارت چې د وسره کوم د افغانستان او د پاکستان او د چین او د اروپا سره، ان دا شوینه د هغه امنیت او اقتصاد تشکیلوي. او شنګهای پکت چې ده همدغه د لپاره جوړ شوی ده.
خبرونه په دې راټول کوچې ټاکل شوې ده د راتلونکو میاشتې په لسم او یولسمه هند د افغانستان د گاونډیو یو غونډه جوړ کړي، د افغانستان د گاونډیو د ملي امنیت صلاحکارانو په ګډون یو غونډه جوړ کړي. هغه لپاره چې په دې برخه کې بس تاسو لنډ نظر واخلم چې هند له طالبانو څه غواړي او دلچسپي په څه کې ده.
زه به یو لنډ نظر د شنګهای پکت لوارکم. اول، افغانستان د شنګهای غړي توپ نه لري. دویم، د شنګهای غړي وادونه لکه هند او چین روسیا مختلف اقتصادي ګټې لري، یعنی دا یو واحد متشکل اقتصادي سازمان دی چې د هر ملک ګټې سیمې پاک لباندې نه دي، د هیوادونو پاک لباندې دی. هندوستان لپاره کوربتوب هم اسانه خبره نه ده او هم چیلنجونه نه ډک ده، خو بیا هم خدای دې که چې هندوستان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان دوستان دي، او افغانستان خلکو ته د تعلیم تحصیل زمینه برابر کړي، په افغانستان کې اقتصادي پانګه چونه کړي، نیمګړي پروژې پاتې دي د هندوستان چې باید راشي په افغانستان کې هغه تکمیل کړي، او افغانستان باید داسې ملک هم نشي چې د پاکستان ته دومره نږدې شي چې خپل پخوانی دوست له لاسه ورکړي. پاکستان او هندوستان کولی شي خپل شخړې په بل ځای کې سره حل کړي. افغانستان نه باید د بل هیڅ ملک د تقاطع یا د تضاد د جګړې شاهد اوسي چې هلته نیابتي جنگونه روان اوسي. افغانستان لپاره کافي ده چلويخ کاله موږ نورو لپاره جګړه وکړله باسم ده.
مننه پام دې هله چې ستونزې حل شي او هواري شي. اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم، او شاغل زار مسله تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مو.
دا لوبت کرکټ تک ځوانان ریګټي دا لوبت کرکټ تک ځوانان ریګټي دا لوبت کرکټ تک ځوانان ریګټي ابا ریګټي ابا ریګټي ابا ریګټي داسه سرپ سرپ هر میدان بیگتی هم داسه سرپ سرپ هر میدان بیگتی ابا نان بیگتی ابا نان بیگتی ابا نان بیگتی ابا نان بیگتی مریان دی دا سوتن سوانان دی لارا فانان دی پر
اصل کې مریان دي جذبې په غرزن دي په خشان به ګټي جذبې په غرزن دي په خشان به ګټي
افغانان به ګټي افغانان به ګټي افغانان به ګټي.